اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دوبای یو ساعته خبری خبرونه ده. د دې خبرونې باندې کوونکی وګ مجالوان
او زاش پاک مومن
او د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سټکی تاسو باندې کوم.
د پاکستان پینډی خار کې د وجل شوی مذهبي او سیاسي مشر مولانا سیمه الله جنازه نن د هغه په پلارګنی کلیه کوړی کې ادا شوی چې پکې د ملک د مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو شاګردانو هم برخه اخیستې.
او د پاکستان حکومت او د تحریک لبیک پاکستان مذهبي تندروي ډلې ترمنځ شوې لوزنامې باندې په پا پاکستان کې سخت نیوکې شوې دي. د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي وایي چې حکومت یو وار بیا تندروي ډلې غوښتنې منلي.
او د روس لخوا ویل شوي دي چې افغان صدر اشرف غني د افغان طالبانو یو وپت سره خبرو اترو لپاره د سیاسي مشرانو یو ډله ماسکو ته لیږلو باندې راضي شوی، خو د افغانستان خارجه وزارت تر اوسه په دغه خبرو اترو کې د برخه اخستو پخلی نه دی کړی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. اول هم تاسو ته وړاندې کوو خپل رومني رپورټ.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټی وی ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه واګی ستاسو پام را ګرځول. لومړی راپور په لوتا 13 ورځ د پاکستان یو مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق چې وجل شوی وو، د هغې جنازه نن په خیبر پختونخوا د نوخار په اکوړی سیمه کې شوې ده. په دغه جنازه کې یو شمیر سیاسي او حکومتي چارواکو برخه اخیستې. په دغه د ډیور رادیو خبریال څو شپې خبریال ریاض حسین څو شپې وړاندې تفصیل ډیور رادیو ته ویلې ده. تاسو
د جمعیت علماء اسلام سین مشر او پخوانی سینیټر مولانا سمیع الحق مړی نن په نوخار ضلع اکوړی کې د هغوی په پلارګنې مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. د دوی په جنازه کې په زرګونو د هغوی د شاګردانو نه علاوه سیاسي او مذهبي مشرانو هم ګډون وکړو. تیره ورځ مولانا سمیع الحق په راولپنډي ښار کې د خپل کور دننه نامعلومه کسانو په چړو وجلې وو. د دوی په جنازه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان، گورنر شاه پرمان، پاکستان مسلم لیگ نون مشر غړی جاوید هاشمی، د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر اقبال ظفر جگړه، مهتاب عباسی، د جماعت اسلامی مشر سراج الحق، د عوامی نیشنل ګوند مشر غړی غلام احمد بلور، د جماعت الدعوه پاکستان مشر حافظ محمد سعید او اشاعت التوحید السنه مولانا محمد طیب هم ګډون وکړو. څېړنې وایي 13 میاشت د افغانستان یو جگپوړی پلاوی پوری په مدرسه حقانیه کې د مولانا سمیع الحق سره غونډه کړې وه، او د هغه نه یې په افغانستان کې د طالبانو د سولې په اړه غوښتنه کړې وه. مولانا هغوی ته ویلي وو دوی غواړي چې د افغانستان جګړه په امن ختم شي او د افغانانو وینې تویدل تمشي، خو ویلي وو چې د افغانستان کشاله ډېره پیچلې ده. مولانا سمیع الحق ته د طالبانو پلار هم ویلی شو، او رپورټونه وایي په افغانستان کې جنگیدونکي طالبانو هم د هغه په مدرسه کې درسونه ویلي دي. د مولانا سمیع الحق په وجنا په سوشل میډیا هم ګډ غبرګون روان دي چې دغه پیښې د غندلو سره سره ګڼو خلکو په هغه ټکونه هم کړي دي، او ویلي دي د اکوړی له مدرسې نه به طالبان د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کېدل. پولیسو د هغه د دوی په مدیت کې د مولانا سمیع الحق د وجنې مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج کړې ده، او مقامي میډیا دعوا کړې ده چې د مولانا سمیع الحق دوی مولانا حامد الحق شکونه ښودلي دي چې د هغوی د پلار په وجنه کې بهرني لاس ککړ دی. ویل کېږي چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د حقانیه مدرسې نه زده کړه کړې وه. مولانا سمیع الحق د متحد مجلس عمل بانی غړو کې شامل وو، او د پاکستان د دفاع کونسل هم دوی جوړ کړی وو. دوی په کال 1950 او کال 1991 کې دوه ځله د سینټ غړي هم پاتې شوي وو. همکار هاشم علي سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، نوخار.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس وایس اف امریکا دیوی او ساته خبری خبرونه ده. په پاکستان کې وتلی سیاسي او مذهبي مشر مولانا سميع الحق د غوژنې او د دغې وروسته نن چې کوم د جنازې مراسم ترسره شوي د هغې په هکله تاسو ریاض حسین څخه تفصیل واورېدو. مولانا د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار په توګه هم بلل کېده، په سیاسي چارو کې او بیا په مذهبي اړخته د دوی څخه خدماتو د دې په حق لا یو پوره تفصیل لري احسان محمد خان په دې رپورت کې.
دوه اتیا کلن مولانا سميع الحق چې د نوخار په اکوړي سیمه کې زیږېدلې وو او دیني زده کړې هم د خپل پلار مولانا عبدالحق جوړ کړې حقانیه مدرسه کې پیل کړې چې وروستو هم د دغه مدرسې څخه سبته ورسولې. د مولانا سميع الحق پلار مولانا عبدالحق د دیوبند د مدرسې څخه لوستو کړې وي او بیا د هند تر ویش وخته په دیوبند مدرسه کې استاد هم پاتې شوی وو چې هم د دغه تړون لوجه په فکری توګه د دیوبندی مسلک کلک پلویان وو. مولانا سميع الحق د پلار د مړینې وروستو د دغه حقانی مدرسې مشر جوړ شو او په کال 1988 کې د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل رحمان سره د اختلاف لوجه خپل بیل سیاسي ډله د جمعیت علماء اسلام سین په نوم روانه کړله. مولانا سميع الحق د فوزي ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې د شورا غړی او بیا 1915 نه تر 1991 او 1991 نه تر 1996 دوه واره سنیټر هم پاتې شوی. په 1988 کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم جوړ شو، په دغه وخت د اسلامي جمهوریت اتحاد مشري کوله چې دغه یاد ائتلاف په اړه ویل کیږي د پاکستان استخباراتي ادارې د پیپلز ګوند حکومت پر ضد جوړ کړی وو. وتلې خبريال مشتاق یوسفزئی په وینا مولانا سميع الحق په یو ځانګړي طرز مذهب پاله سیاست کوو او اکثره به د نورو مذهبي سیاسي ګوندونو څخه خپل بیل تګلاره روانه ساتله چې په دغه کې د مولانا سميع الحق د خپل ډلې د تحریک انصاف ګوند سره یو ځای کېدل هم شامل دي.
په دغه ځای کې بیا په مولانا سميع الحق کې بکول نور ګوندونو دا و چې تحریک انصاف حکومت کې د ټول زیات چې کوم فن شو مدرسو ته هغه د مولانا سميع الحق مدرسو شو او دا یې مېن مجه دا و چې هغه د ریسره سټک چې کوم د نوخار د نو هغه سره هغه سره الیکوي او تحریک انصاف چې کوم شي چې مېمې دې دوباره بحال نشي د پایې کې بیا تحریک انصاف کامیاب شي او مولانا سميع الحق سره ریسرچ کوم وعده کړو چې هغه به مېمې سره جوړيږي نو هغه په خپل کمیټمنټ کې بالکل صحیح ثابت شو او هغه مېمې کې شامل شوی نو نو د چې د مولانا سميع الحق چې کوم ګوندو نه هغه سالماني فالټس کې دومره مضبوط نه وي او دا ستو خپل لګیدل چې دا کله چې تحریک انصاف هغه ته د سنټ ټیکټ ورکړ نو هغه غریب پاتې شو چې هغه یې انتګان نو او چې کوم کمیټمنټ ورسره کړو او تحریک انصاف نو هغه ته مغي پوره نفل شو سره.
د مولانا سميع الحق حقانيه مدرسه چې د صوبې په زړو او لوی مدرسو کې یو ځانګړې حیثیت لري. د دغه مدرسې د نن چې مولانا فضل رحمان هم خپل زده کړې کړې دي او مولانا سميع الحق استاد پاتې دي، خو د سیاست په زغل کې یاد کړی شوی دواړو ترمنځ اکثره دغه اختلاف لیدل شوی. په کال 2012 کې جوړ شوی دفاعي پاکستان کونسل چې په دغه اختلاف کې نزدې 15 ورکوټي ګوندونه شامل دي، مولانا سميع الحق د یاد اختلاف مشر وو. نومیاله سړنکار طاهر خان په وینا دغه د مولانا سميع الحق یو ځانګړتیا وه چې د ریاستی ادارو په خوا خبري د ډول بیانیه په وړاندې کوله.
بیا ځنې هغه د سیغه تنظیمونه جوړو تحریکونه جوړو شکونه پکې د دې شداد جافا وینا باندې جوړ شي خلک په لویان نشته لیکن اعتراضونه په هم پاتې شوی وو. کورګ دا د پاکستان دفاع کونسل مونږ د پاکستان هغه دلته یو تحریف چې د سیاست پاتې شوی دی چې د پاکستان انټیلیجنس ایجنسی دا غی رول هغه پاتې شوی دی بالکل هغه نشي انکار نشته خلک منی روستو بیا ځنې فوجي افسران او فوجي مشران هم ځنې شایان منلی دي. نو دفاع کونسل هم چې کله جوړ شو نو هغه وخت هم داسې یو تاثر وو چې هغه وخت کوم د ریاستی پالیسی وا دا هغه پالیسی د پرمخ بوتو د پاره کیدی شي دغه اتحاد جوړ شوی او ځکه ځنې وخت خو ادارې چې کوم دی امنیتي هغه خو مخامخ نه راځي په یو مسله باندې.
کال 2013 کې چې د ترهګرو لوري پولیو ساسکو کمپاین پر ضد بریدونه او دړکې روانې وي، مولانا سمیع الحق یو فتوا جاری کړه چې دغه د پولیو ساسکی د ناروغۍ پر ضد ضروری وګرځول او وی ویل د پولیو ساسکی هیڅ رنګې زیانمن نه دی ګڼل پکار. مولانا سمیع الحق چې دوه ودونه کړي وو، یو مېرمنې په کال 2004 کې مړه شوې او د راولپنډۍ په بهریه کې د خپل کور دننه د برید په نتیجه کې د وژنې وروستو ترې یوه مېرمن او نهه زامن او لونه پاتې شوي دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پاکستان حکومت وایي چې د مولانا سمیع الحق په وجنه کې ککړ کسانو د درک لګولو لپاره یې عملیات شروع کړي دي او پلټنې روانې دي. د بلوچستان صوبې په سر خار کوټه کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او دغه ککړ کسانو په ضد د حکومت څخه د ګامونو پورته کولو غوښتنې شوې دي. د ډیوا رادیو خبریال حمید سمسور په دغې باندې نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله چې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي له لوري ترتیب شوې وه. دوی د مولانا سمیع الحق وژنه په سختو ټکو کې وغندله. وینا کوونکو مولانا سمیع الحق ته د عقیدت کولونه وړاندې کړل او د ده وژنه یې د مذهبي ګوندونو لپاره یو ستر زیان وګڼئ. و احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال باندې وینا کوونکو پر حکومت باندې هم کلک نیوکې وکړې او ویې ویل چې دوی د یو ستر دیني عالم پر وژنه باندې پټه خوله دي. په دغه مظاهره کې زیات شمېر د مدرسې لوستونکي تنکي طالبان موجود وو.
جمعیت علما اسلام نظریاتی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت کی اس واقعے پہ شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان قاتلوں کو پوری طور پہ گرفتار کر کے
دوی لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د مولانا سمیع الحق قاتلان دی ونیسي د قانون و منګولو ته دی وسپاري. وینا کوونکوویل چې مولانا سمیع الحق په بلوچستان کې ګڼ شمېر پلویان لري. د دوی په خبره چې د ده له مدرسې څخه په زرګونو طالبان په زرګونو دیني عالمانو زده کړې ترسره کړي دي. حکومت پر دې مهال باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي وو چې په دې ترڅ کې ملیشه قوو او ایټیپ د کوټې د مطبوعاتو کلب شاوخوا لارې تړلې ولې. مولانا سمیع الحق تېره ورځ په پنډي ښار کې ووژل شو. له هغه را په دې خوا په بلوچستان کې دلته ګڼ شمېر دیني عالمانو او سیاستوالو دلته پر مرګ باندې سخته خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعیت علما اسلام سمیع الحق د ډلې له لوري دلته په بلوچستان کې درې د ویر ورځې هم اعلان کړي دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو ټلویزیون، کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بولئ. د
راکیا نواوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو. اوس هم د پاکستان وتلی مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق چې د افغانستان د طالبانو روحاني پلار هم بلل کېده او په افغانستان کې د طالبانو وخت په وخت دوی قوي ملاتړ خودلې. د افغانستان د سولې په پروسې کې د دوی رول چې دی، د دوی چې کوم دریز دی، هغه څنګه پاتې شوی دی، په دې حق له یو تفصیلي رپورت لري حمید الله.
پورا یو مشوران دی د افغانستان دینی علمان د سولې د شورا غړي او په پا پاکستان کې د یاد هیواد سفیر مولانا سمیع الحق ته د امن په پروسه کې د کومک خواسته اکوڑی حقانی مدرسې ته ورغلل نو پاکستانی میډیا وفد ته د مولانا سمیع الحق د ځواب په رپورټ کې د یو داسې وړاندیز په اړه وویل چې د مخلص علماو او طالبانو ترمنځ ناسته دې د تمامو حکومتونو ته پسند کې وشي او د یو بل په بنیادي خبرو دوی ځان پوه کړي. مولانا په ژوندانه ځان ته پخپله د افغانستان د طالبانو روحاني پلار او مغربي میډیا د ده مدرسه د جهاد پوهنتون بللې. څېړنکار شهرزا خان وایي طالبان که افغاني دي او که پاکستاني مدام د خبرو د پاره د مولانا سمیع الحق په مسګرتوب باور کړي.
ګوره جی د افغانستان د طالبانو په نس باندې په پاکستان کې دوه مدرسې د سری چې راوی د پاره ډېر لوی اهمیت لري او ډېر په درون نظر وته ګوري چې یو جامع بنوریه ده په کراچۍ کې او یو د حقانی د کوڑی مدرسه ده. او منګه د مولا عمر نه علاوه تقریبا چې طالبانو سونه چارواکي مونږ سره ناشتو خبرې درې مو سره په مختلفو موقعو باندې شوې دي. نو دا غوی په نظر کې د مولانا سمیع الحق ډېر لوی کردار او ډېر لوی قدر و. غوی به ډېر لوی قدر کوو چې مونږ مولانا سمیع الحق زمونږ استاد هم دی، زمونږ روحاني استاد هم دی. په پاکستان کې اگر طالبانو د روحاني پلار په نوم باندې هم یادېږي او مونږ ګورو چې په د طالبانو چې کوم بنسټ ایښودل شوی او خصوصا د افغانستان د طالبانو، نو په هغې کې د جنرال حمید ګل او د نصیر الله بابر او ورسره د مولانا سمیع الحق ډېر لوی کردار و چې هغوی په شریکه باندې مطلب دا کسان تیار کړل او په افغانستان کې هغوی دغه اثر رسوخ لره.
سیرنکاران وایي د تیرې صدې اخري لسیزو کې د افغانستان زیاتره فعالو طالبانو زده کړې د اکوړي د مدرسې نه کړې وې، نو ځکه زیاتره طالبان او داغوی مشران مولانا سمیع الحق د استاد په توګه بولي.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د پښتو څانګې استاد او سیاسي سیرنکار ډاکټر سویل خان وایي
د اکوړي مدرسه د اتیایمې د لسیزې وروستو د جهاد په ټوله پروژه کې د انسټرومنټ یا د آلې په توګه هم کارول شوی وه.
علم و سرا ډېر منطقي خبرې وې کولې. په سینټ کې چې کله دوه ځله سینیټر منتخب شو په سینټ کې ډېر اهم کردار لوبولو، په ډېر اهم او نازک ایشوز باندې به ډېرې ښایسته ښایسته مدلل خبرې کولې. نو ډېر دغه کردار خو بس دغه و چې د مدرسه چې دا د حقانیت چې دا د انسټرومنټ په تور باندې د استعمال نه پس چې دی دغه کردار هغه بیا د شک په نظر وته خلکو کتل.
سیرنکاران وایي په آخرینی وختونو کې چې په سیمه کې د حکومتونو ترمنځ ستراتیژیکي شخړې اړخونو بدلول، نو مولانا سمیع الحق خپل ډېر اثر بیللی هم و. او که څه هم د هغه احترام او عزت د طالبانو په حلقو کې ډېر وو، خو دغه تحریکونه کومې فیصلې ته هڅول یا مجبورول د هغه د وسه وتی وو. سیرنکاران دا هم وایي مولانا سمیع الحق پخپل هم د دغه حقیقت خبر وو. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله، ویو وی ډیوا، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د افغانستان د سولې د شورا غړي وایي چې د مولانا سمیع الحق وجنه په داسې حال کې کېدل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې اترې شروع شوې دي او په دغه کې د مولانا سمیع الحق لخوا د مرستې کولو ژمنې هم د دوی سره شوې. دی وایي چې دغه یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. د ډیورډیو خبریال حقمل روان په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو مشر اسماعیل کاسمیار له ډیوې سره په خبرو کې ویلي په پاکستان کې د مولانا سمیع الحق وژل کېدل د دیني علماو لپاره ستره ضایعه ده. کاسمیار زیاته کړه سمیع الحق په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د خبرو د پیل په هدف هڅې پیل کړې وې او پر طالبانو یې هم غږ کړی و چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي.
باید ووایم چې مونږ بیخي متاثر یو. یو عالم سړی او په دا آخرنی وختو کې دوی د سولې دپاره هلې ځلې درلوده.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مولانا سمیع الحق د وژل کېدل به د افغانستان د سولې په خبرو کوم ډول اغېز ولري په اړه یې کاسمیار وویل:
یعنی داسې خبرې مونږ نه غواړو چې وکړو چې دا مثبت اغېزه به ولري او یا منفي تاثیر به وکړي او طالبانو باندې غږ کړی و چې سولې غاړه کېږدي. خو زه دا وایم چې مونږ اصلا د وژلو طرفدار نه یو او دا یوه ضایعه ده. یو عالم سړی چې وژل کېږي دا بیخي یو ضایعه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو د واکمنۍ پخواني چارواکي او د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدال ډیوی سره په خبرو کې ویلي که څه هم مولانا سمیع الحق د افغان طالبانو له دریځه ملاتړ کوه خو د هغې نشتون به د طالبانو په سیاسي او نظامي کړنو هیڅ تاثیر ونه لري.
د مولانا سمیع الحق نشتون د افغانستان په کشاله باندې تغییر نه لري، ځکه چې د مولانا نقش په دې د طالبانو په جنگ کې دا و چې اکثر د طالبانو مشران د افغاني مدرسې نه فارغ دي. دا مدرسه خو په خپل حال پاتې ده، څه تغییر په کې نه راځي. نو په سیاسي برخه کې هم یعنی یوازې مولانا سمیع الحق نه و چې په پاکستان کې د طالبانو حمایت کوو، نور علما هم شته دی چې په دې کار کې نقش لري.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت او د افغانستان د علماو د سولې علي شورا په پاکستان کې له مولانا سمیع الحق سره د لیدنې پر مهال غوښتنه کړې وه چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو فشار راوړي تر څو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. په پاکستان کې د حقانی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق چې د افغان طالبانو معنوي پلار هم ګڼل کېږي، تېره ورځ په راولپنډۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا په خپل کور کې ووژل شو. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو موږ سمل غري او سی اوس هم په پاکستان کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا په بنو کې په 28 اکتوبر شوه د پختون ژغورني یعنی پی ټی ایم په پر امنا لاریون جوړونکو د دوی پر ضد اف آی آر درج کړی شوی دی چې په سوشل میډیا باندې د دغه پر ضد باندې سختې نیوکې روانې دي. د پاکستان د حکومت او بیا تحریک لبیک تندروا ډلې ترمنځ شوې لوزنامه یادیږي چې حکومت چې دی هغه یو خواته داسې ډلو سره دوی لوزنامې کوي او هغه پر امنه ډول باندې خلک چې خپل حقونه غواړي د هغوی پر ضد داسې سخت ګامونه اخلي. په دې هکله نور تفصیل لري عدنان بیټنی.
په بنو کې د تیرې میاشتې په 28 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې یوه لویه او تاریخي جلسه شوې وه. خو د جلسې وروسته د بنو پولیسو لخوا د جلسې په را جوړونکو مقدمې درج کړې شوې دي او په مقدمه کې تور لګولی شوی چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې او خلک یې راپارولې دي. مقدمې د غورځنګ رویروا مشر منظور پښتین، د کمی پارلمان دوه غړي علي وزیر محسن داوړ، د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي سنا اچاس او کلالی اسماعیل او د بنو سیمې د عوامي نېشنل ګوند سیمایز مشر حاجي سمد خان په شمول ناشدي په 28 کسانو درج کړې شوې چې پخلای د بنو پولیس سو هم کھڑائی دی. جلسې د صاحب اته اتیا کلن خدای خدمتگار فیض محمد کاکا په شمول منظور پښتون هم وینا کړې وه. منظور پښتون ویلی و نکیب مسعود ته د انصاف ورکړی شي، بېدرکه شوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړی شي، په وزیرستان کې شخړی شي، بارودی توکي دفاع کړی شي، په پوځي چیک پوسټونو د خلکو زورول ودرولی شي، او په وزیرستان کې د کومې بدې پېښې وروسته دی د سیمې خلک نه زورول کېږي. منظور پښتون د مهال په پوځي عدالتونو هم سختې نیوکې کړې وې. د بنو جلسې پر مهال انتظامیه لخوا د فسادونو د مخنیوي ماده په ذکر شوې وه، خو د غورځنګ یوې مخکښ مشر سنه اجاز د مهال ډیوه ته ویلي وو د انتظامیه د حد کنډو او خنډونو باوجود هم د بنو خلکو یو نوی تاریخ جوړ کړی.
او د دې خبرې د غم دی چې ریاست ته زمونږ خلک وایي چې بس نور د سره د ریاستي جبر نه منو.
په بنو کې د غورځنګ مشرانو پر خلاف مقدمه لیکل څه نوې خبره نه ده. د نوړاندې بلوچستان، سند او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په صوابۍ او سواد ضلعو کې هم د غورځنګ مشرانو په ضد د جلسې کولو وروسته مقدمه درج کړی سوي دي. د غورځنګ یو مخکښ مشر او د کمی پارلمان غړي محسن داوړ په دې اړوند ډیوه ته وویل داسې قسمه مقدمه د دوی پر امنه او د عدم تشدد مبارزې مخه نه شي نیولی.
نورم ډیر وایلنٹ د تشدد نه ډک مظاهره کیږي. د تاسو لیدل دینه مخکې پر لتون هم شوی، د سیاسي ګوندونو هغه کې هم ډیر تشدد و. هغه خلاف داسې قسمه کاروای نه کیږي. زما په خیال دی باندې د عدم تشدد چې کوم دا مبارزه ده په دې باندې ډیره بدلږي. خو بهرحال مونږ خپله مبارزه د دې د لاسه نه مونږ سره غورځوي شي او نه دا زموږ په لاره کې خنډ جوړېدل شي.
بلې خواته په سوشل میډیا هم د حکومتي چلن او رویه ته سخت غبرګون ویلې شوی، او ویلې هغه ډلې چې تشدد په لو خلک راپاروي ریاستي ادارو ته سپکاوی لري هغوی سره په حکومتي کڅروغي کېږي او درناوی ورکړل کېږي، او بل په لو هغه ډلې چې په پوره امن ډول خپل حقونه غواړي او عدم تشدد پیغام خوروي غدار ورته ویل کېږي او پر ضد مقدمه درج کولای شي. خو د اسلام آباد های کورټ یو وتلی وکیل عبدالرحیم وزیر دغه مقدمه بې معنی ګرځوي او د دباو نتیجه یې بولي.
دغه چې 124A بالا لکی چې پکې با ګورنمنت نا پورا اپروول اخلي، حکومت په پدې باندې ګور د صوبایي دې وفاقي حکومت خلاف چې کم خلک را پاسي بغاوت کوي باغیان چې نو آبا دوی ته یو تریټ پرسپشن وي، دوی به یو خپل نشي فیل کوي چې آیا د خلکو کې د مشکله کې بغاوت کړی دی. نو بیا ټیک تمول نو پدې کې یو خدا ته چې مطلب دی د صوبایي او د وفاقي حکومت نه پدې کې هیڅ څه قسم غند نه کړی. نو دا اف آی آر به ذاتي خود غیر قانوني دی. دا اف آی آر چې کله ونه شو نو د دې څه لیګل فوټینګ نشته، د څه ویټیج نشته د قانون په ژبه کې.
باید ولسی پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتې جایزې ګڼي او د پاکستان آئین سره سمې برابرې ګرځوي، خو د تګلارې سره اختلاف لري. باید دا هم ویل شي چې بشري حقوقو لخوا د غورځنګ په ضد د ریاستي چلن او رویه باندې سختې نیوکې کیږي، او غوښتنه کوي چې د دوی اندېښنو ته هم پاملرنه وشي. عدنان بیټنی، ډیوا بنو.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاہ دے ظفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
پاکستان کې تحریک لبیک یا رسول الله لخوا چې کومې مظاهرې شروع شوې وې آسیا بی بی پر ضد باندې چې ګنې هغې ته د عدالت لخوا ولې ازادي ورکړې شوه، د دغه مظاهرو په محال باندې د پوز او د ملک په عدلیه باندې د ملک په جمهوری حکومت او وزیر اعظم باندې سخت نیوکې وشوې. په دغه مظاهرو کې گاڑی وسوځول شول او دغه مظاهرو کې مړی وشول، او یاد دی وی چې د دغه تحریک لبیک یا رسول الله تنظیم د هغه تنظیم دی چې د نواز شریف په حکومت کې خپل د پوز کسانو چې کله دوی کې لفافو کې پیسې تقسیمولې د هغوی هم ویډیو په سوشل میډیا باندې عام شوی وه. د دغه مظاهرو د دغه نیوکو د دغه عرص باوجود نن د پاکستان موجوده حکومت دوی سره د صلح لوزنامه کړې ده. د دې نیول شویو کسانو د خوشې کولو هم ورسره رضا شوي دي، داسې راپورونه دي، او نه د دوی خلاف اف آی آر نه د دوی خلاف څه قسمه ګام د حکومت یا د ادارو لخوا پورته کړی شوی دی. بل خوا ته چې پښتون تحفظ مومنټ د پښتنو په سیمو کې د تشدد د ختمون غوښتنه کوي، په دغه ملک کې د امن غوښتنه کوي، دغلته کې پښتنو ته حقونه غواړي، د هغوی پر ضد باندې اف آی آر هم کیږي، د دوی کسان هم په هدفي وجنو کې وژل کیږي، او دغه شانته کې د دوی چې کوم ملګري دي هغه هم وخت په وخت یا نیول کیږي یا بې درکه کول کیږي. او په دغې چې دا کوم د حکومت سره نوې کومه لوزنامه شوې ده، په دغې باندې د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شاه تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت او مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک ترمنځ شوې لوزنامې په ضد په اولسي کچه سخت غبرګون په لیدو کې راځي، او قانوني ماهرین دا تور لګوي چې ګنې دغه لوزنامې سره یو ځل بیا د پاکستان ریاست خپلواک د لاسه ورکړې دي. د پاکستان مرکزی او پنجاب ایالت حکومت د تحریک لبیک سره شوې لوزنامه کې حکومت د آسیې بیبي خوشې کولو په ضد بیا کتنه اپیل کې د ډلې نه جوړېدو شرط منلې دي، او حکومت د آسیې بیبي نوم سفري بندیزونو مړ کې اچولو د تحریک لبیک نیول شوي احتجاجي کارکنانو خوش کولو ته هم غاړه ایښودلې ده. دغه لوزنامې تر سره کېدو نه پس تحریک لبیک خپل احتجاج ختم کړی دی، چې له کبله یې د تیرو درې ورځو راهسې په ګرد هیواد کې د اولس تړلې شوې امروزه هلې ځلې یو ځلې بیا په ځای شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت دغه لوزنامه د ریاست واک په ځای کولو سره سمه بلي، او حکومتي واکداران دعوه کوي چې دوی تحریک لبیک په قیادت باندې دا ومنله چې آسیه بیبي کیس به په سړکونو نه خو په عدالتونو کې فیصله کیږي، خو د دې په پرتله په اولسي کچه دا تاثر لرلی شي چې ګنې حکومت دغه لوزنامې کولو سره تندرو وډلې ته یو ځلې بیا ټیټه تلې ده. بهر ملکي خبر ایجنسی اے ایف پی تر مخه د آسیې بیبي وکیل سیف الملک خپل ژوند تر اپې ګواښونو په سر د پاکستان څخه یورپ ته په تیښته کولو مجبوره شوې دی، او ایجنسی د سیف الملک د خولې وایي چې د پاکستان حکومت د آسیې بیبي خوشې کولو په هکله د هیواد تر ټولو ستر عدالت پریکړه عملي کولو کې پاتې راغلی دی. او وتلې قانون پوه قاضی انور هم دا دریز لري چې ګنې دغه لوزنامې سره په ډاګه کیږي چې پاکستان ریاست خپل وګړو ته تحفظ ورکولو توان نه لري،
او د دې چې کوم چې هغه قانون ماته دی په خدای چې زه ام بغیر دغه نه او غیر مسؤل ته یا شو چې یا څو نه پاتې څه شو تاسو په ځان چې حکومت یو تاسو نقصان ختم شو او بار بار حکومت نے پارا دینا غالباً دینا بغیر دخل کو جن دخل کو پراپرٹی هر څوک بیا کته نقصان رسېد حکومت څه کولی شي. ریاست غالباً خپل دغه نه مجبور دی چې د ریاست خپل چې کوم دغه دی سټیزن دی ریاست دغې تحفظ کې ناکام شوی دی.
د سترې محکمې لخوا د آسیې بیبي خوشې کولو پریکړې سره سم تحریک لبیک په ګرد هیواد کې احتجاجونه پیل کړي وو، او د دوی مشرانو دغه فیصله جاري کوونکو قاضیانو د وجنې او د پاکستان د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوه د لرې کولو غوښتنې کولې. او بیا دې ته غبرګون کې وزیر اعظم عمران خان اولس ته خپله وینا کې د تحریک لبیک مشرانو ته عدالتي فیصله او ریاستي واک نه منلو په سر د سختو کاروایو سره مخ کېدو خبرداری ورکړې وو، او د بشري حقونو مبارزو سماجی کارمند جبران ناصر د یو ویډیو بیان د لارې وزیر اعظم عمران خان ته خپل دغه تقریر باندې د عمل کولو ټینګار کړی دی.
آپ کہتے تھے میں کرپشن کرنے والوں کو این آر او نہیں دوں گا، آج آپ نے بغاوت کرنے والوں کو این آر او دی. اس معاہدے کو بے شک آپ نے کر دیا ہو، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان لوگوں کو آپ نے معاف نہیں کرنا. پچھلی بار حکومت کو نشانہ بنایا تھا تو بچ کے آ گئے، چلو اس بار عدلیہ اور افواج کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور پھر بچ کے آ گئے، تو پھر پتا کیا ہے چیلنج کرنے کو اس ملک کے اندر.
دی وزیر اعظم نے پختی چی تاخو پا کرپشن مانے تورن تنانو سر دس قسم جوڑ جاڑی نے انکار کولو، خوس بیا د ریاست سر غداری کو ان کو سر دے لوزنامہ اکڑا. جبران ناصر زیادہ کڑے چی تیر زل دا مسلم لیگ نواز گن حکومت دا تحریک لبیک سر لوزنامہ کڑے وا، اوس بیا تحریک انصاف دی تا مجبور شنو پاکستان کے بعد ریاست واک بیا چڑھتا پاتی شی. جبران ناصر په خپل ټویټر باندې د پاکستان ولسته د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د آسیې بی بی قضیې سره تړلې لوزنامې باندې خپل خبرګون ښکاره کولو اپیل هم کړی دی. د قبایلي ضلع وزیرستان نه د ملي اسمبلی غړي علي وزیر په ټویټر لګي چې کله منافقت د ریاست پالیسۍ برخه جوړه شي نو بیا هم داسې کیږي. سماجی کارمند او قانون پوه ریما عمر په خپل ټویټ کې د حکومت نه پوښتنه چې په ډاګه د کړی د کم قانون لاندې به د آسیا بي بنوم سفری بندیزونو نومړ کې اچوي او دا چې د ریما عمر په خبره د غیر قانوني کام ته به قانوني شکل ورکول کیږي او په دغه ټولو حالاتو کې د آسیا بي بي لا اوس هم پاکستان کې د موجودګۍ یا د دې د پاکستان نه بهر تلو په اړه ګډوډ خبرونه مخې ته راځي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د جوړېدو وروستو حکومت ته تر ټولو غټ چیلنج او لوی ستونزه د ملک اقتصاد وو. د دغه اقتصادي ستونزې څخه د راوتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان حکومت کوشش وکړ چې لومړی د خپل ملګرو ملکونو څخه قرضه ترلاسه کړي او که دغه قرضې اخستو کې دوی ناکامه کیږي نو بیا به آی ایم ایف یا د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ اړخ ته ځي، د هغوی نه به قرضه اخلي. بیا وروستو دغه سفرونو کې ځینې پرمختګ ښکاره نه شو او د آی ایم ایف سره خبرې اترې شروع شوې. په دویم وار باندې د سعودي عرب څخه د شپږ ارب ډالرو قرضې د اخستو چې کومې ژمنې پاکستان سره وشوې نو د پاکستان امید پیدا شو او ویل کېده چې د عرب اماراتو او د چین څخه به هم دوی د قرضې اخستو کوشش کوي. په دغې غرض د پاکستان وزیر اعظم د چین سرخر بیجنګ ته لاړ، په بیجنګ کې موجود دی. هلته کې د چین د وزیر اعظم او د صدر سره د وزیر اعظم عمران خان او د هغه سره تلي وپه د خبرې اترې وکړلې. د چین لخوا پاکستان سره د سی پیک چې کومه معاهده شوې ده په دغه کې یو شمیر پروژې دي. د دغه پروژو د پراخه کولو غوښتنې یا بخښنه غواړم ژمنې د چین لخوا شوې دي، خو پاکستان حکومت او د وزیر اعظم غوښتنه وه چې د چین لخوا به په سوشل سیکټر کې هم د ځینې پروژو اخستو دپاره دوی کوشش کوي، خو لا په دغې باندې د چین حکومت لخوا بیان مخې ته نه دی راغلی. بل پاکستان غواړي د چین نه نغدي پیسې یا نغدي پیسې هم ترلاسه کړي. د هغې دپاره غوښتنه شوې ده، خو د چین خارجه چارو وزارت ویلي دي چې په دغه خبره باندې دوی لګیا دي غور کوي او چې کله هم په خپلو کې دوی کم اخیری فیصلې ته ورسي دغه فیصله به بیا د پاکستان سره شریکوي چې دوی پاکستان ته نغدي پیسې په قرض کې ورکول غواړي او کنه. په دغې د ډیورډیو خبریاله ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان دا وخت چین په لومړی سفر دی. سرکاري مطبوعاتو تر مخه چین سره یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي. پاکستان حکومت دغه سفر په محل د چین څخه د پورونو هیله مند هم دی، خو بل پلو ته څېړونکو وینا ده چې پر یو هیواد د قرضو دپاره انحصار د هیواد دپاره زیانمن کیدی سي. د ریډیو پاکستان تر مخه وزیر اعظم عمران خان د سفر په محل د چین د وزیر اعظم لی کی کیانګ ترمنځ لیدنه کې دواړو هیوادونو ترمنځ مضبوط شراکتداری په ښه اراده څرګنده سوې او کروندګرۍ، اقتصاد او تکنیکي مرستې، غریبۍ د ختمولو، تعلیمي ادارو ترمنځ 15 وزنامې لاسلیک سوې دي. خو خبري اژانس رایټرز د یو چینایي ډیپلومیټ تخلې وایي چې چین په اقتصادي مرستې ورکوي، خو د دې د تفصیلاتو د ټاکلو دپاره به نورې خبرې هم کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران ښکار دی او د ملګرو هیوادونو په شمول د نړیوال مانیټري مرکزی فنڈ آئی ایم ایف څخه هم د پورونو د اخستو هیله مند دی. پاکستانی څېړنکارانو وینا ده چې پورونه خپل پر ځای خو د هیواد د اقتصاد ښېګړې دپاره به اقتصادي تګلارې کې بدلون راوستل وي چې تر اوسه پورې څه واضح کار نه دی سوی. اقتصاد پوه فدا حسین د ډیوه ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وایي. وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت سعودی عرب ته د سفر په محل شپږ میلیونه ډالر مرسته هم ترلاسه کړې وم او د چین څخه کچرې اوس اقتصادي مرستې ترلاسه سوې نو پاکستان یو ځل بیا د سختو پورونو لاندې کېدی سي. او په داسې حال کې د څېړونکو وینا ده چې پر یو هیواد انحصار د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولی سي. د پېښور پوهنتون اقتصادي څانګې پروفیسر منظور ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي.
اقتصادی اغراض و نه علاوه چې کوم دین او هغه د سیاسي اغراض او مقاصد په تور باندې بیا استعمالي کی.
د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلی تیر حکومت او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبو په اړه د شپږ پنځوس ارب ډالر وزنامې لاسلیک سوي وي چې پکې توانایي ریلوي او سړکونو او اقتصادي زونز جوړولو وزنامې شامل دي. په بهرني مطبوعاتو او هیوادونو کې د چین دغه قرضې د پاکستان د اوسني د اقتصادی بحران سبب هم ګرځول کیږي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو مسملګری اوسه یو سوم تاسو باندې نی رپورت کې واوریدل چې په چین بیجینګ ښار کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د چینای چارواکو سره لیدو کاته کړی دی. د بیجینګ د دورې وروسته عمران خان دغه هم پلان لري چې شنګای کې په چین کې یو صنعتي نمایش ته مهمه وینا هم وکړي. چین غواړي چې د دغه نمایش سره ګرد نړۍ ته د ښکار کې چې څنګه د دوی هیواد چې دی هغه نړیوالو کمپنیانو او د دوی د مصنوعاتو د ودې لپاره سره رقم ګامونه پورته کوي. نور تفصیل لري ارباب محمود علي په دې ویډیو رپورت کې.
د پاکستان د برآمداتو یا وارداتو مرستیال مشر کریم الله میمن وایي دوی په چین کې د درآمداتو یا وارداتو نړیوال نندارتون ته د ملک نه د تر شپېتو پورې د کاروباریانو یو پلاوی بوزي. دی وای په نندارتون کې ډېر لږ ځای دی ځکه د ټول ملک نه یې تکړه کاروبارونه خوښ کړي دي.
وی هاو 10 کمپنیز 4 ان سرجیکل سیکټر.
موږ لس کمپنۍ لرو. سلور د جراحي کمپنۍ دي، د خوراک څخه کمپنی دي او یو کمپنی پکې د سرمنې ده. ډېر کم ځای دی ځکه موږ د ټول ملک نه د ټولو نه ښه کاروبارونه نندارتون لپاره خوښ کړي دي. د چین په شنګای ښار کې د پنځم نه واخله تر د لسم نومبر پورې چین ته د صادراتو په حق نندارتون کیږي. د چین د سوداګرۍ مرستیال وزیر فو زیانګ ویلي دي چې د نومبر په څلورمه نیټه صدر شي جین پینګ ټول میلمانه د شپې ډوډۍ ته رابللی دي او په پنځمه نیټه به د نندارتون په پرانیسته کې برخه اخلي. د ملکونو په سټالونو کې دولس اعزازي میلمانو پاکستان، انډونیشیا، ویتنام، جنوبی افریقا، مصر، روس، برطانیا، هنګری، جرمنی، کینیډا، برازیل او میکسیکو خپل ځانګړي سټالونه جوړ کړي دي. چین کې د درآمداتو په اړه نړیوال کانفرنس ړومبی غونډه ده چې په نړیوال کچ کیږي. دې کې نندارتون او فورم شامل دي. نندارتون په دوه برخو کې ویشل شوی دی. یوه برخه کې به د هر ملک خپل ځانګړی سټال وي او دویمه برخه کې کاروباری نندارتون دی. د ټولې نړۍ نه دوه اتیا ملکونو او درې نړیوالو ادارو یو اویا کاروباری خپل ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. ځینو ملکونو د خپل ملک نړیوال تشخص، پرمختیا، سوداګرۍ او سرمایه کاری په حق لا ځایونه شریک کړي دي. د پاکستان د پرمختیا او د سوداګرۍ چارواکي وایي د چین غونډه یو ښه موقع ده چې پاکستان نه یوازې خپل صادرات سیوا کړي بلکې د ملک نړیوال تشخص هم ښه کړي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه پاکستان کې خارجه سرمایه کاری کې ډېر کمی راغلی دی او ملک کې د سیاسي بې ثباتۍ له وجې اقتصاد اغیزمن شوی دی. د پاکستان د برآمداتو په مقابله کې درآمدات سیوا دي. اقتصاد پوهان وایي د دې غټه وجه د توانایي بحران دی. دوی زیاتوي چې دا وخت د پاکستان برآمدات د ګټې په کچه ډېر کمزوري دي. د پاکستان د کامرس مرکزي سیکرټري یونس داغا وایي د چین سره د پاکستان مالی خساره زیاته ده او اوس دوی سره یو موقع ده چې دغه خساره یا کمی خپل راکم کی.
وی فیل دټ پاکستان هاز ا ګریټ پټنشل ټو ایکسپورت اټس ټیک.
موږ دا غنو چې د ټیکسټایل او زراعتو په چارو کې چین ته د مالونو لیګلو کې خمو واکې لرو. دا وخت موږ په واکې یو. موږ د زیاتو ګټو راوړلو په برآمداتو باندې توجه ورکوو. موږ تیر کال خپل برآمدات 14% سیوا کړی دي. چین د سیمې لوی اقتصاد لري او غواړو چې خپل برآمدات سیوا کړو. موږ ډېرې تمې لرو چې چین به زموږ مالونو ته په خپل هیواد ته د وړلو مواقع راکړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون وایي د چین سره د پاکستان تجارتي خساره شاوخوا 14 بلیون ډالر ده او ورځپاڼه د ټریډ ګیپ نومې ادارې لخوا لیکي چې کال 2018 کې پاکستان د تجارتي خسارې په کچه په نړۍ کې په اتم نمبر و.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په 13 سمودو کې چې کوم نړیواله غونډه شوې و د هغې ورستو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي معاملو په حق لباندې ځنې خبرې اترې کامیاب شوې وي چې تر مخه یې نن په لومړی وار باندې د افغانستان څخه 140 ټنه تازه میوه پاکستان ته لاړه او د پاکستان کراچۍ نه او د ایران د بندر نه پټنونو باندې نور خوراکي توکي او دغه شانت کې اوشمیر نور سيزونه افغانستان ته رسیدلې دي. نور تفصيل په دغه باندې تاسو ته د ډیور ډیو خبري حال حق ملوان وړاندې کوي.
افغانستان څخه په امتحاني ډول د تیر نړیوال کنوینسون لاره پاکستان ته 130 ټنه تازه میوه د لیک چاري پیل شوی. افغان چرواکو ویلي د تیر تجارتي ځمکني ترانسپورت لاره به د افغانستان تجارت د سیمې او نړۍ هیوادونو سره پراختیا پیدا کړي او د سیمې اقتصاد د پرمختګ لپاره ښه زیری دی. د ترانسپورت وزارت معین امام محمد ویرماج له ډیوې سره په خبرو کې وویل چې د تیر کنوینسون له لارې تجارتي توکي د افغانستان شخصي ترانسپورټي موټرو له لارې چې په ټولو نړیوالو معیارونو برابر دي لیږدول کیږي.
د افغانستان نن تقریبا 3 متره د تازه میوه تقریبا 100 ټنو ته برسېږي چې د کنوانسیون د طریقه پاکستان ته لیږدول کېږي. او همداسې نن تقریبا ایران نه چې د تیل کنوانسیون له طریقې سره کوم اموال چې حرکت کړی پاکستان لوري دغه هم کابل ته ورسېدي، او هم همداسې پاکستان هم د تیل له طریقه چې حرکت کړی و کراچي نن کابل ته ورسېدي.
ویرماچ ویلی دی تیر نړیوال ځمکني ترانسپورت په کنوینسیون کې د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ څلور اویا هیوادونه یې غړیتوب لري. افغان حکومت هڅې کوي له هغو سره د تجارتي معیارونو په لوړوالي سره صادرات او واردات ولري.
د افغانستان ترانسپورت وزارت په دې هڅه کې دی چې تیر د کنوانسیون له لارې د منطقې د نړۍ هیوادونو سره خپل تعاملات تامین وکړي. نو هدف دا دی چې دغه محموله چې لیږدول کېږي هغه معیارونه، هغه قوانین، هغه طرزالعملونه چې دي وبګورو چې افغانستان په لاره کې ګمرکاتو کې هغه پاکستان کې دا صحیح توګه هغه ټول مراد کېږي او که نه کېږي. دا یوه امتحاني محموله ده.
د افغانستان د تجارانو د شخصي ادارې سلاکار حجی رحیم الدین اغا له ډیوې سره په خبرو کې د تیر سیستم له لارې د سیمې له هیوادونو سره د تجارتي اړیکو د ټینګښت ګټور ګام ګڼلی، خو په دې برخه کې د تجارتي قوانینو په پلي کېدو یې ټینګار وکړ.
تیر سیستم یو سولت سیستم دی چې دغه دپاره یو بله سرګردانی جوړ شي. سولتونه خصوصا د ویزې په هکله ځای یو، دوهم د لارې په ارکه د مبدا او د نهایي ګمرک خصوصا سرحد چې سولتونه باید مراعات وي، دریم د ډېر پر ځای معقول حرکت دی او د افغاني تجارانو دپاره سهولت دی. که چیرې قوانین تطبیق سي ډېره ګټه لري.
افغان چرواکو ویلی افغانستان ته له 2013 کال څخه وروسته د تیر ځمکني ترانسپورت له لارې د سیمې هیوادونو څخه شاوخوا 40 کنټینر تجارتي مالونه ورید شوي او 40 کنټینر تجارتي مالونه هم صادر شوي، خو د ځینو ستونزو له امله د تجارت دغه بهیر ځنډولی و. د افغانستان د ترانسپورت وزارت په وینا د تیر ځمکني تجارت پر وړاندې د ستونزو د حل په هدف د ترانسپورت وزارت تر مشرۍ لاندې د بېلابېلو ادارو، مالیې، بهرنۍ نوی چارو، سوداګرۍ وزارتونو او د تیر ترانسپورتي کمپنۍ د استازو لخوا یوه ګډه تخنیکی کمیټه هم جوړه شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو کتونکو، د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ویلی دی چې د خبریال جمال خاشقجی د وژل کېدو امر چې دی هغه د سعودي عربستان لوړ پوړي حکومتي چارواکو لخوا شوی او باید سعودي عربستان نړۍ تخکاره کړي چې د جمال خاشقجی په وژنه کې ککړو کسانو سره بدوي څه کوي. نور تفصیل لري منازه شهید په دې رپورټ کې.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی د جمال خاشقجی وژنه د سعودي عربستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا پلان شوی وو. هغه دا خبره واشنگتن پوسټ ته په یوې مقالې کې کړې ده. هغه لیکلی دی چې کله یې هم باور نه راتلو چې شهزاده بن سلمان به د داسې عمل یو امر وکړي. هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغې پیښې د پلان تر شا د لاس لرونکي کسان ټول پیدا او رابرسیره کړي. همداراز نن د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې امریکا به په راتلونکو څو اونیو کې د جمال خاشقجی د قاتلانو په هکله پوره معلومات ترلاسه کړي او پر هغو کسانو به چې د سعودي عربستان د دغه ژورنالیست په قتل کې لاس لري بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې متحده ایالات پر هغو کسانو باندې د بندیزونو د لګولو په لټه کې دي چې د سعودي د دغه ژورنالیست په قتل کې ښکیل وو. جمال خاشقجی د اکتوبر په 2 د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی وو او همالته وژل شوی، خو مړی تر اوسه نه دی پیدا شوی. امریکایي چارواکو هم داشان د سعودي عربستان نه غوښتي چې د ښاغلي خاشقجي د مړي ځای څرګند کړي او ډیر ژر یې د هغه کورنۍ ته وسپاري. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي وروسته له هغې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو مړی یې ټوټه ټوټه شوی او یو نامعلوم لوري ته انتقال شوی دی. د خاغلی خاشوخجی د کورنۍ غړو او دوستانو ویلی دی چې هغوی د خاغلی خاشوخجی د بدن یوازې یو ټوټه غواړي چې د سعودي عربستان د مدینه په خار کې خاورو ته وسپاري. ریاض په لومړي سر کې د ترکیې د مقاماتو ادعا رد کړې، خو د شاوخوا دوو اونیو نړیوالو فشارونو وروسته یې ورو ورو تایید کړل چې دغه ژورنالیست په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرس ویلي دی چې د یمن د جګړې د ودرولو لپاره دی ملکونه را مخ کې شي او دغه جګړه دی ودرې. وایي چې یمن دا وخت د تباهۍ په څنډه باندې ولاړ دی. په دغې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار صدقه جان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د دې هفتې په شروع کې د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو او د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس دواړو په یمن کې د جنگ د ختمولو غږ وکړو. جیم میټس وویل د یمن په جنگ کې شکیلې ډلې دي په راتلونکي یوه میاشت کې د جنگ د ختمولو لپاره سنجیده مذاکرات شروع کړي. ګوټیرس په یمن کې د جنگ د ختمولو لپاره په وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د سرګندونو هرکلی وکړو او وی ویل یقین لري چې د منطق غږ به واوریدل شي. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارټن ګریفتس هم د شورو چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې په یمن کې د امن دپاره د ورستیو سرګندونو هرکلی وکړو. هغه وویل دفتر یې په یوه میاشت کې دننه د سولې د خبرو انتظام کولی شي. ښاغلي ګریفتس زیاته کړه چې مذاکرات په یمن کې د مفاهمت ترلاسه کولو یوازینۍ لاره ده. د کال 2015 راسي د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د یمن د حکومت مخالف ایران پلوه حوثي باغیانو خلاف بمباري پیل کړې ده او د دغه وخت راسي ملګري ملتونه وایي یمن کې لس زره خلک وژل شوي دي چې زیاتره پکې په هوایي بمباریو کې ژوند د لاسه ورکړی دی. د یمن د مسلې د حل لپاره سیاسي هلې ځلې تر اوسه د ناکامۍ سره مخامخ دي. په دې لړ کې په جنیوا کې خبرو کې حوثي باغیانو برخه نه ده اخیستې. په یمن کې دا وخت د خوراک سخت کمی دی او په آینده سو میاشتو کې په لکونو خلک د قحط سره مخامخ کېدای شي. امدادي کارکوونکي وایي په یمن کې د خوراک کمی د موجوده جګړې نتیجه ده. د هیواد اقتصاد تباه شوی دی او حکومتي کارکوونکو ته په تیرو دوو کلونو کې تنخواګانې نه دي ورکړی شوي او دارنګ د خوراک د اخیستلو مالي وسایل نه لري. دا په داسې حال کې چې د خوراکي شیانو بیې هم ډېر زیاتې شوي دي. یمن د خپل استعمال د خوراک زیاتره برخه یا 90% د بهر نه راغواړي چې د هدیدا بندر د لارې هیواد ته وروړل کیږي. د هدیدا شاوخوا سیمو کې جګړې د لاسه یمن ته د خوراک پر رسد کې مشکلات راولال شوي دي. ځایي مطبوعات وایي سعودي ائتلاف د جمعې په ورځ په هدیدا ښار تازه هوایی حملې کړې دي او په شمال کې سعودي ائتلاف د سرخار سنا سره نږدې د حوثیانو په قبضه کې په یوه هوایی اډه هم بمباري کړې ده. حوثی باغیانو د دغه اډې نه په سعودي عرب د ډرون او د میزایلو حملې هم کړې دي.
زمونه اوریدونکو کتونکو دا زمګه یو ساته خبری خپرونه چې د واشنگتن ډی سي استودیو نن تاسو ته نه فنیغه وګوي. ډیره مننه کوم چې مو سره ملګری وایي. زایما د ډیوا خپرونه چې دی هغه تاسو په ریډیو باندې هم اوریدل شي. های فایو پروګرام دی. وکیل خان به تاسو دغه خپرونه باندې کوي. د دې خپرونه قربانه وګمچالوان
او زاش پاکومن
اخلو ساسونه اجازه
د لافمان